ዛህሮ ካርዋን።
ዳዛዲ ራዲዮ ድርኑ አውሬዱንኩ ዝመሰላሙነ አውኒኪ ሂሊዮ መነይ ዛውድና ፊህ ማቲ ማውታስተ ለዛህሮ ካርዋን ኸፈረወነ ውላኒከውም ደለን ፈኸፈረወነ ኪፐጃል ራፖር ለሩቺ ملګری ملتونه په نړۍ کې د نشول عمل د مړینو د زیاتوالي خبر ورکوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په فراه ولایت کې د نشي موادو د تولید 15 کارخانې ویجړې شوې دي. د هوایي ځواکونو د ځنګړي لوا په خبر پاڼه کې راغلي چې د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د هوایي ځواکونو په همکارۍ په بکوا ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې 15 کارخانې تخریب دي. په دې کارخانو کې 300 کیلوګرامه شیشه، 20 کیلوګرامه هیروئین، 40 کیلوګرامه مورفین، 1450 کیلوګرامه تریاک، 400 کیلوګرامه نوشادار او 500 کیلوګرامه کیمیاوي مواد د پولیسو لاسه ورغلي او حملته سوزول شوې دي. په هرات ولایت کې یو کس د نشي موادو د ساتلو او خرڅلاو په تور ونیول شو. د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ مسؤلین وایي چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د ګذري ولسوالۍ د دش سیمې د استوګنې په سیمه کې 25 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د یادونې وړ ده چې پولیسو په روانه اونۍ کې په هرات ښار کې د نشي موادو څو خرڅونکي نیولې دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشي موادو د قاچاقو په تور نږدې 10 تورن کسان معرفي شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادۍ رادیو ته وویل چې دې مرکز ته د امنیتي ادارو لخوا د نشي موادو د قاچاقو په تور وویشنیول شوي کسان معرفي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. خاغلی موهید وای چې په ورته وخت کې د دې مرکز محکمو پر څه د پاسه 10 نورو تورانو کسانو حکم صادر کړی دی.
په مجموعي ډول د یوې بهرنۍ خزي په ګډون 15 کسان د 25 قضیو په تور نیول شوي او د دې مرکز د ابتدایه او استیناف محکمو لخوا له 4 څخه نیولي بیا تر 40 کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي.
دا یادونه ورده چې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو تیره اونۍ د نشي موادو یو دیش قاچاق کوونکي له 15 څخه بیا تر 20 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشي مواد د قاچاقو پر مهال نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې پولیسو په جلال آباد ښار کې د نشي موادو له خرڅونکو څخه 50 کیلوګرامه چرس او هیروئین نیولې دي. دغه ډول په دوهمه پیښه کې 70 کیلوګرامه چرس نیول شوي چې په 4 موټرو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وچی له جلال آباد ښار څخه یې د باندې قاچاق کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل، دایکنډي او بغلان ولایتونو کې د نشي موادو څه د پاسه 10 خرڅونکي نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل ښار کې د نشي موادو 9، په دایکنډي ولایت کې 3 او بغلان ولایت کې 15 خرڅونکي نیول شوي دي. له نیول شویو کسانو سره چرس، هیروئین او نشي ګولۍ هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګري ملتونه وایي چې په نړۍ کې د نشو له امله مرګونه ډېر سوي دي.
ګواښونه ورځ په ورځ په داسې حال کې ډېرېږي چې له نشه یي موادو سره زموږ مبارزه پڅه شوې ده. د هیروینو، کوکاینو، شیشې او نشه یي ګولیو د تولید له ډېرېدو سره د خلکو د مړینې کچه هم لوړه شوې.
د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره مرکه لرو.
مافیا هم کوشش کوي چې موږ ناکام شو، خو موږ هم تلاش داده چې باید دا پرېنږدو. ولا نه، انشاءالله چې موږ بریالی یو. بریالی په دې یو چې مراکز ته مو د هغوی لاسرسی ډېر محدود، اما بهر له موږ مراکزونو نه د هغوی موافقت ډېر ده.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروئ.
یاره قومندان صاحب، دا لس ورځې کېږي چې دې پوستې ته راغلی یم، هېڅ غوښه مې نه ده خوړلې، بس دغه لوبیا ناخوت یا کچالو دي.
سلام جانه، تا لکه چې په هغه بله پوسته کې هره ورځ غوښه خوړله، چې اوس دې زموږ خوارانو په ډوډۍ سترګې نه ډکېږي که څنګه؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په نړۍ کې د نشو له امله د مړینې د ډیروالي خبر ورکوي. د دې ادارې مشر یوری فیدیدوف د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون ته وویل، په نړۍ کې د نشي موادو کښت، تولید او غوښتنې سره سم د نشي موادو له امله مرګونه ډیر سوي، خو په دې برخه کې خدمتونه خورا لږ دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي راډیو ته وویل، د محتاجینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې کمې سوي او دوی هڅه کوي چې د دې لږ سوو مرستو پر ځای کورنۍ سرچینې پیدا کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون د غړو هیوادونو استازو په ویانا کې دوه شپېتمه غونډه وکړه. د غونډې په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس یوری فیدیدوف وویل، د احتیاط پراخوالي ته په کتو سره د نړیوالې ټولنې مسؤلیت نور هم زیاتوي. نړیواله ټولنه باید د نشئی موادو د تولید مخنیوی وکړي او پرې نږدې شي نشئی مواد بازارونو ته ورسیږي.
غاښونه ورځ په ورځ په داسې حال کې ډیریږي چې له نشئی موادو سره زموږ مبارزه پڅه شوې ده. د هیروینو، کوکاینو، شیشې او نشئی ګولیو د تولید لا ډیریدو سره د خلکو د مړینې کچه هم لوړه شوې او د درملنې په برخه کې خدمات، روغتیایي مرستې او اجتماعي خدمات ډیر کم شوي دي.
په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او ملي امنیت شورا د استازو یو هیئت هم ګډون درلود چې مشري د بهرنیو چارو وزارت معین ادریس زمان کوله. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیریش غونډې ته وویل، بازارونو ته د نشي موادو لیږلو او غوښتنې ډیروالي نه یوازې دا چې روغتیایي ستونزې را پیدا کړي، بلکې د ملګرو ملتونو سازمان انکشافي پروګرامونه یې هم ټکنی کړي دي.
By learning from one another and sharing experiences
leo bil sakhas dakra aw tajrubo sharikawlo la lari kawlay shu che bazaruno ta da nashayi mawado rasidal aw ghoxtana ra kam kro da gadawal amniyat prakh bashari haquna khwandi aw da insaan roghtiya wasatu razay che pakhpalo gadushmano amal wakro aw da nashayi mawado da makhniwi pa barkha ke la gatawro la ro charo tsakha kar wakhlo
practices that work
kase ham da nari dirai koknar pa afghanistan ki karal ki gi che نشئی مواد دا مهال 3.5 میلیون افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول زیانمن کړی دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز له ازادي راډیو سره په خبرو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو د کموالي خبر ورکړ. ښاغلی فیروز وایي، دوی هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې لپاره کورنی امکانات او مالی سرچینې پیدا کړي.
منابع مالی محدود است، کمک خارجی روز بروز کم شده میره و
مالی سرچینه محدود دی، بهرنی مرستی ورس پر ورس کمیگی. دولت د دې توان نه لري چې په یوازې ځان مبارزه ورسره وکړي. موږ پر تنباکو باندې مالیات دوه برابر لوړ کړه. هدف مو دا دی چې لدې لارې د معتادینو د درملنې لپاره مالی سرچینه پیدا کړو. موږ کولای شو چې لدې لارې په کال کې لدې شو څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو ډالرو پورې د روغتیا سکتور ته ځانګړي کړو. په دې ډول به وکولای شو چې د مرستو کمی جبران کړو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې رئیس د غونډې په پای کې لګډونوالو هیوادونو څخه وغوښتل په مالی او تخنیکی برخو کې د لهغه هیوادونو سره مرستې وکړي چې د نشي موادو د تولید او استعمال لستر ګواښ سره مخ دي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
محمد ایاز ترنکوچ په نړۍ کې د نشي موادو له امله د مرګونو د ډیروالي په اړه راپور اوروه. اوس په افغانستان د عامې روغتیا د وزیر مرکه واورو. په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشي موادو له امله زیانمن سوي دي. په دې زیانمن سوو خلکو کې 24 لکه مستقیم معتادین دي چې په سلو کې 10 ماشومان او په سلو کې 8 ښځینه معتادینې دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د دومره ډیرو معتادینو د درملنې لپاره د عامې روغتیا وزارت او نادولتي ټولنې روغتیایي مرکزونه کفایت کوي؟ ولې په ځینو ولایتونو کې دا ډول روغتیایي مرکزونه نشته؟ آیا د معتادینو د درملنې لارې چارې عصري او ګټورې دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په افغانستان کې احتیاط په کومه درجه ناروغیو کې ګڼل کیږي.
معتاد ته مونږ هم ناروغ وایو، مونږ باید لکه انسان غوندې ورته کمک وکړو او مجرم په سترګو ورته ونه ګورو. او مونږ د منټل هیلت یا د صحت رواني او روحي امراض تر لاندې دا پدیده سره مبارزه کوو او تداوي کوو.
په هیواد کې تقریبا څه د پاسه د 2 میلیونو په شاوخوا کې کسان په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول نشه یي مواد کاروي. داسې ویل کېږي چې دغه موجوده مرکزونه د درملنې لپاره کفایت نه کوي. په دې برخه کې تاسو څه پلان لرئ؟
که مراکز ته افزایش ورکو، تر هغه وخته پورې چې لاسرسی مواد مخدر ته آسانی، کرل بیخی عام وی، قاچاقی که ټول صحت بخش ټول بسترونه دوی ته تخصیص ورکو نتیجه نه ورکي. باید د دسترسی سره مبارزه وشي او کش سره مبارزه وشي او قاچاق سره. یعنی صادقانه که مونږ بستر تعداد نورم ډیر کو که لاسرسی ورته آسانی اصلا هیڅ نتیجه نه ورکي.
موږ وینو د کابل په ښار کې په مختلفو ځای کې دغه مواد خرڅیږي. که څه هم له دې سره مبارزه کول ستاسو د کار یوه برخه نه ده، بلکې خو ستاسو کار ټکنی کولای شي. آیا په دې اړه تاسو له اړوندو ادارو سره همغږي لري؟ ورسره په دې اړه خبرې کړي؟
اول خو افغانستان کې دا کرل کېږي، بل قاچاق دلته سته. حتی مریضان وایي چې صاحب ساقي مواد مخدر مونږ ته رسوي، خلک کوای سي چې ژیر په آسان او په ارزان واخلي. دلته د پولیس نقش ډېر اساسي ده، دلته د قانون تنفیذ ضروري ده. داخلی وزارت سره مون خبرې کړي، سید همکاری وجود ده، هغه تعهد داده چې مونږ دې پر دې سره مبارزه کوو. خو ما تر اوسه هم داسې مؤثر نتیجه لاسته نه راغلی که دوی توجه و نکی صورتی که چه دا پا دی سر مبارزه و نشی خوصاً دسترسی سر تداوی نتیجه نورد.
تاسو ویل چه تداوی دا احتیاط چه دا باید خپل خواه بی، خو مغ کل کل گورو چه یو غط گروپ جی 200 و 250 کسان پا زور را طولی فینکس دیوری دا چه ولی کوی تاسو؟
من خوصاً دا کار پا جمعه کی کوو. اگه څوک چی کور نلری، د شپې په هوا آزاد پات کیږي، خلک هم سره کومک نکوي، کورم نلری، مونږ دا یو انساني مسؤلیت او اسلامي مسؤلیت ترته ګڼو. او ژمی کې دا کار کوو، په دوبی کې مونږ دا کار نه کوو. دوبی کې څه کوو؟ مونږ هغوی سره کار کوو، ورته وایو چې داوطلبانه تشویقوي، ترغیبوي چې دوی راسي ځان بستر کی او تعهد وکړي چې تداوی کیږي. دې دپاره چې جلوګیری وکړو د مرګ او همزمان ورته کومک وکړو دا کار کوو.
متوازن پرمختګ یو اصل ده، خو زموږ د راپورونو لمخې په ځینو ولایتونو کې لکه مثال په ډول په روزګان کې او په نورستان کې، په دغه ولایتونو کې الته د معتادینو د درملنې لپاره روغتونونه نشته. تاسو دغه ستونزې ته په کومه سترګه ګورئ؟
اول خو داسې نه ده چې هلته معتاد نشته، اما تعداد نسبت نور ولایتو کې هم په روزګان کې هم په نورستان کې دوی تعداد کم ده. بل خبر داده چې نږدې ولایتو کې دوی ته زمینه مساعد شوی چې دوی باید راز تداوی شي، اما مانان دا نه ده چې روزګان یا نورستان د افغانستان ولایت نه ده، خلک عقل نه لري. خو اوس هم هغوی ته رسیدګي په گاوندی ولایتو کی کی دو روزگان مریضان معتادین مونږ راوړو قندهار کی تداوی کوو، او دو نورستان راوړو کنر او جلال آباد یا لغمان کی تداوی کوو.
ځینې خلک غریب دي، هغه د معتاد وړلو لپاره دومره توان نه لري چې له روزګان څخه په لسګونو کیلومتر لري قندهار ته راوړي. څه فکر کوي چې دغه روزګان خلک غټ مشکل سره مخ نه دي؟
دا خو بدون شک، اما عدالت چې وخت وایو هر څوک چې نیاز یې ډیر ده هغه ته باید تول. مثلا کابل کې په میلیونو معتاد دلته شته، باید تعداد مراکز همی. او روزګان هم ضرورت ده، د صحیح ده چې منو چې هغوی هم حق ته ورته باید جوړ کړو، هغوی ته مشکل ده. ما تر اوسه 2-3 مکتوب وزارت مالیه ته ورکړي چې کمک وکړي، که وزارت مالیه مونږ سره همکاري وکړه خو هغه د جوړو که امکانات نه وو بیا نو پالیسی داده چې نورو مرکزونه نه یو شی کم کړو، روزګان ته توجه او نورستان ته توجه.
نړیوال مرستې هم مخ په کمیدلو دي، په خاص ډول د احتیاط د درملنې په برخه کې. تاسو خلکو ته د ښه خدماتو د رسولو په برخه کې له کومو پروګرامونو څخه تاسو استفاده کوئ تر څو بالاخره دغه نیمګړتیا چې د نړیوالو مرستو د نشتوالي په صورت کې رامنځته شوې ده هغه نیمګړتیا پوره شي؟
هر څوک چې ژوند کې دولت مسؤلیت لري چې هغوی ته باید خدمات وړاندې کړي. خو منابع ډېر محدود شوی، خارجي کمکونه هم کم شوی. دومونږ پروګرام داده چې په هغه شیانو کې چې منفي تاثیر لري صحت ته باید تکس ورباندې معرفي کړو، لکه تنباکو یا سګرټ. مونږ دغه تکس دوچند کړي، هغه تکس صحت ته راوړو چې خلکو ته کومک شي. دا یو. بل فیس مو معرفی کړی هغه خلک چې توان لري چې پرداخت وکړي، د هغوی نه اخلو. هغه څوک چې پرداخت توان نه لري هغوی ته باید ورکړو. دا هم یو ښه تجربه ده. دریم کار دا ده چې په تیل یا هغه شی چې په صحت ته مضر لري هغه ته باید تک، لکه خوږې، شیرینی، پیپسی، دا شیان دوی کې تکس معرفي کوو. دې لارې نه پیسې پیدا کړو او صحت ته یې تخصیص ورکړو. بل کار چی که او هغه داده چی شفافیت او مؤثریت خدمات یا د اجرات وزارت کی دا هم سبب کیږي چې کمک کنندگان تشویق شي او خپل کمک ته ادامه ورکی. دې لارې نم کوای شو چې د خارجي کمکونه ادامه او لړۍ وساتو. دغه پروګرامونه دي چې مونږ کوای شو چې سکتور صحت ته مالی منابع پیدا کو او خدمات ته ادامه ورکو.
ډیرې متعدد له درملنې وروسته بیرته نشوته مخ کوي. ډاکټران وایي چې د دې اصلي علت یا یو له عواملو څخه نیمګړې درملنه ده. څه فکر کوئ په افغانستان کې د غروانه درملنه آیا رښتیا هم نیمګړې ده؟ او که نیمګړې وي نو ولې مونږ نشو کولای شي د نړۍ غوندې یو ښه درملنه د متعدینو لپاره وړاندې کړو؟
تداوي رژیم چې مونږ استفاده کوو دا یو انټرنیشنل او ستاندارد رژیم ده. نور ایوادو کیم دغه سید زمون گاونډیان هم دا کار کوي او غربي مملکتو کیم درې میاشتې هغه دواګانی چې غوي ورکی مونږ هم ورکو. خبره داده چې اول د خپل رژیم یعنی هیڅ ځای کې سلفی سره ماسر نه ده. دوم خبره داده چې مریض لته جوړیږي جامعه ته تقدیمیږي بیا غرازی ورته ساقی یا مافیا یا څوک چې دا خرسی یعنی لاسرسی دا یو بل مشکل ده. څوک چې تداوی کیږي باید ورته برته کار پیدا شي، جامعه کې دوباره مدغم شي. چې دا کارم افغانستان کې صحیح نه ده، حمایت لږ ده، خلک ورته په مجرم سترګه ګوري، نه د انسان په سترګه او نه مریض په سترګه. او بله خبره دا ده چې د دې معاوضه یا بل دوا ده ورته میتادون وایي، دغه معرفي شوی. هغه څوک چې معتاد ده میتادون ورته ورکوي او چې ژوندی ده میتادون اخلي. میتادون تاثیرات ډیر ښه ده، مؤثر ده، مریض دوباره فعال کیږي، مریض دوباره اجتماع ته ګډیږي.
تاسو میتادون خبره وکړه، آیا د شي پروګرام تاسو لرئ چې بالاخره یا دا په افغانستان کې تولید شي او یا هم خلکو ته دا عام شي او ځینې په اقتصادي لحاظ کمزوري خلک هم له دې څخه استفاده وکړي؟
تجربه داده چې باید میتادون 100% باید استفاده وسی او بل ملکو کې میتادون تداوی مروجه ده. خو د دولت پالیسی میتادون په ضد ده. مونږ غواړو چې دا پالیسی تغییر ورکړو، با وجود کې مونږ یو سمال پایلوت پروژه شروع کړی میتادون سره. مونږ چې وینو نتایج ډیر ښه ده. اصلا خود خبره داده چې مخالفت د خلک چیه ده؟ هغه وایي چې دا یو سنتیتیک یا تصنعی دوا ده، مواد مخدر ده، دا ولی تاسی معرفی کوئی؟ مون جواب داده چې مواد مخدر بد شی ده. دا هم بد ده، خو بین بدتر او بد راځي یو انتخاب کو او دا کوشش کوو چې مونږ افغانستان کې مروج کو.
تاسو سموده مخکې د کورنی چارو وزارت څخه د پرچون پروشانو پر ضد باندې مرستې غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو درملتونونو کې هم طبي نشئی درمل خرچیږي او ځینې معتاد کسان له هغه څخه استفاده کوي. په دې برخه کې ستاسو مبارزه څنګه؟
دا نه رده وو چې دمونږ یو درملتون دا کار نه کوي. خود هر چیرته چې شراب خرڅیږي تابلیت کام خرڅیږي، هر چیرته چې پودر خرڅیږي تابلیت کام ورسره ده. او دومنګ دواخونو کې شراب مواد مخدر خو نه خرڅیږي. نو معنا دا ده چې یوازې دواخانه نه بلکې نور منبع هم دي چې تابلیت کا کوي. خود مونږ تلاش دا ده چې دواخانو کې کنټرول لرو، منظم نظارت قربان لرو، کڅوک داسې کار وکړي سخت مجازات کیږي.
د وقایې په برخه کې له احتیاط څخه د مخنیوي په برخه کې پروګرامونه څه؟
وقایې داده چې باید خلکو ته د ازرار معرفي شي، د میډیا لارې نه، د مسجد لارې دا کارونه وکړي. خوب کفایت نه کوي، باید دا نورم پراخ شي. او بل مبارزه باید جدی شي د لاسرسۍ دپاره، د کرل دپاره او د قاچاق دپاره. سرچینه هغه کرل دي، سرچینه توزیع ده، سرچینه لاسرسۍ ده. دغه چې بند شي نو هېڅ دلته ضرورت نشته چې مونږ پیسې خرچ کړو، دلته بستر جوړ کړو.
د شراپورونو موږ لرو چې د درملنې ځینو مرکزونو ته په پټه باندې نشئی مواد رسیږي. آیا په دې اړه تاسو ته کوم راپورونه راغلي دي او که راغلي وي نو تاسو په دې برخه کې څه اقدام کړی؟
مافیا په هر نحوه کوشش کوي چې خپل کار وکړي، خصوصا د مونږ په فینکس کمپ کې. یا زربستری شفاخانه کې بعضی واقعات مو هلته پیدا کړي چې د مریض پایواز د پایواز په توګه راغلی داسې کیسو نشته خو موږ ورسره برخورد جدي لرو څارنوالي ته معرفي کړی که دې پدیدې سره مبارزه ونه کړو نو د موږ تداوی او تلاشونه چې روان ده بیا بې نتیجه کیږي خو مافیا هم کوشش کوي چې موږ ناکام شو خو موږ هم تلاش داده چې باید دا پرېنږدو
تر اوسه پورې کوم طرف بریالی ده تاسو که مافیا
ولی نه انشاءالله چه مونگ بریاله یو بریاله پا دیو چه مراکز تمو دوگوی لاسرسای دیر محدود ده. اما بر مونگ مراکز اونو نه دوگوی موافقت دیر ده بیان
تولنیز شبکه انترنت فیسبوک تویتر اسمس لازادی راڈیو سرا اڈی کٹنگ اکڑای
درانو اوریدونکو تاسی ازادی رادیو اوریج پر مزنی سپو سر بیره پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سی او اوس د ډرامې ور دی د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو یو قومندان د شپې په تیاره کې لخپلې پوستې څخه لیري په یو دشت کې کمین نیسی یو شپه ورسته یو رونا ویني چې د دوی خواته راځي دا چې پولیسو چاته کمین نیولې په دې سپیره دشت او نیمه شپه کې رڼا د څه شي ده او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامې کې واورو
یارا کومندان سه دلا سورزی کیږي چې دې پوسټه تر غلایم ایز غوخه منه د خوړلې بس دغه لوبیا نه خوت یا کچالو دی
سلام جان ته لکه چې پاغه بل پوسټه کې هر ورځ غوخه خوړله چې اوس دې زمونږ خورانو په لوري سترګې نه ډکیږي که څنګه
که هر ورځ مونږ خوړله هفته کې یو یا دوه ځله مو خو غوخه خوړله او هغه هم ښه ډېره
د پولیسو ډوډۍ هر ځای یو ډول وي نه پوهېږم چې تاسو ته غوخه له اسمانه راتله او کوم په غرونو کې د پسونو ښکار کوو
چې په واره د پسونو ښکار پیدا کیږي ولې سړی بې ضرورته غرونو ته پسې ولاړ شي
ته خو موږ ته هم دا د ښکار چل را وښیه غوښو ته نو د چا زړه نه کیږي زوروره په غوښو پسې زموږ هم سترګې ووتلې
قومندان صاحب ما او تا خو یوازې په پولیسو کې نه دي سره پېژندلي د ماشومتوبه سره پېژنو او ښه خواږه انډیوالان هم یو له تا به یې څه پټوم موږ په هغه بله پوسته کې چې وو هر هفته یو یا دوه پسونه هم حلالول
نو پیسې مو یې له کومه خوا پیدا کولې
بس نو په تاسې به خدای د پسه غوښه نه وي خوړلې د چا پوسته چې د نشهیي موادو د قاچاق د لارې څنګ ته وه هغو به هم لوبیا خوړل
زه خو دا یو کال کېږي چې دلته راغلی یم تر اوسه خو مې نشهیي مواد نه دي لیدلي چې څوک دې له دې ځایه څخه تیر کړي
ته نه یې پسې ګرځېدلی که نه نو همدغه لاره چې د دې پوستې مخې ته تېره شوې ده زموږ د پخواني پوستې مخې ته هم تېره شوې ده خو لکه چې ته یې په چل نه پوهېږې او قومندان صاحب
بس دغسې وبوله هغه سندره ده چې وایي مینه د ښکلو څنګه کیږي ما ته چل نه راځي بس ما ته هم د قاچاقو نیولو چل نه راځي
ما بیا داسې فکر کوی چې ته له قاچاقبرو پیسې نه اخلې ځکه داسې خوارې ما ته داسې صادق ښکارېدې
نه بابا صداقت له کومه شو هر سړی خپل جیب ډکوي جیب
چې داسې ده نو بیا ما ته اجازه راکړه هم به مو نسونه ماړه شي او هم به مو جیبونه تاوده شي وروسته به یې تا ته هم چل در زده کړم
وهلکه ته ټوکې کوې او که رښتیا وایې
رښتیا درته وایم قومندان صاحب ته مازې ما ته اجازه وکړه بیا ما او کار سره پرېږده
عجیبه ده زه د پولیسو قومندان یم تر اوسه مې د نشهیي موادو کوم موټر نه دی نیولی او ته وایې چې داسې مزې مو کولې
قومندان صاحب دلته هم ښکار شته خو بس لږ خواري غواړي
سلام جانه خبره ډیره موږ ده سپینه خبره وکه
خبره دا ده چې هر ځای د پولیسو پوستې وي نو د قاچاقبرو موټر هلته نه تیریږي په شاوخوا دښتو او شیلو کې تیریږي او هغه هم د شپې له خوا تیریږي او قومندان صاحب
ښه نو څه ته ګورې راځه چې کمین ورته ونیسو
بس سمه ده نن شپه کمین ورته نیسو خو اوس وختي ده وروسته زه خپله درته وایم چې اوس یې وخت دی
بس سمه ده
قومندان صاحب هغه دی موټر سکل راغی
خامخا یې نشهیي مواد رابر کړي دي که نه نو په دې نیمه شپه په دې سپېره دښته کې څه کوي دا خو لار هم نه ده
قومندان صاحب موټر سکل والا رانږدې شو اوس به یې نو راوګرځوو
سمه ده
ودرېږه چې ونه خورېږې
پام چې ونه خورېږې که نه ولام دی
دا دی ولاړم صاحب ولاړ یم
دا په بوجي کې څه شی رابر کړی دی؟
کومندان صاحب، دا غنم دی، غنم.
ته موټر سکل ودروا او دی خو ودرېږه.
ته ودرېږه زه وګورم. ښه ښه، دا غنم دی. پر مونږ دې بیا خلانو ګمان کړی دی؟ تاریاک دې رابر کړی دی، بیا وایي چې غنم دی.
کومندان صاحب خیر دی، تاریاک تاسې واخلئ خو ما پرېږدئ.
چپ شه، خبرې مه کوه. د تاریاکو قاچاق کوې، بیا وایي چې ما پرېږدئ. څوک چې د نشې موادو قاچاق کوي، زه یې زندان دی، زندان.
تریا خو دی ولاړه چې ولاړه، ته به هم زندان ته ځې.
خیر دی قومندان صاحب، ما پرېږدئ. وړو وړو بچیان مې دي، په کور کې د روزي پیدا کولو بل څوک نه لرم.
نه هېڅکله دې نه خوشې کوو. ته په حرام روزي ژوند کوې، باید خامخا سزا ووینې. خو د زندان اندازه دې په ما پورې اړه لري.
زندانی کېږې خامخا، خو دا چې ته واړه واړه بچی لرې، نو یوه مرسته درسره کولی شو.
څه ډول مرسته قومندان صاحب؟
د نشي موادو د قاچاقو سزا د نشي موادو په اندازې پورې اړه لري. که یو کیلو در سره وي، نو یو کال زندانی کېږي. او که تر یو کیلو ډیر وي، بیا نو تر لس پنځلس کالو پورې زندانی کېږي.
نو زه څنګه وکم؟ زما تاریخو پنځوس کیلو دي.
غم مه کوه، موږ یې چاره در ښیو.
اوس دې موږ له یو کیلو تاریاکو سره خبریالانو ته ورښکاره کوو، او بیا د نشي موادو خاصې څارنوالې ته سپارو. خو ګوره، که د خبریالانو یا څارنوال ته وویل چې زما سره پنځوس کیلو تاریاک راسره وو، بیا به نو کلونه کلونه په زندان کې.
بس سمه ده، ورته وایم چې همدا یو کیلو تاریاک راسره وو.
ګوره، که دې ویلي وو چې پنځوس کیلو تاریاک راسره وو او نور پولیسو پټ کړل، بیا به دې خیر نه وي. موږ ځان خلاصولی شو، خو ته به ټول عمر په زندان کې پاتې.
نه ولې به وایم، لیونی خو نه یم. تاریاک دې ستاسې بلا واخلي، خو مقصد چې زه له زندان څخه ژر راخوشې شم.
غم مه کوه.
سلام جانه.
بلې قومندان صاحب.
موټر راوله، او دا سړی له موټر سایکل سره یو ځای موټر ته پورته کړه چې پوستې ته بوزو.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.